ساویتری د مهابهارات یو کیسه. په هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېرې ښځې وې خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 13 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواستې وکوه. بلاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویې ویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوې او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولې ګرانې میرمن لور وزېږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتری یې ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بې ساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت یې راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پیسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار یې پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپېڅلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومی کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه اوښته. وی ویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکوه. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شپو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ورورسوه ورته وی ویل زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل ګرانې ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشا یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاوسانو آوازونه آزنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل ځنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه یې د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلې غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا ما یم، د مرګ رب النوع یم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ رب النوع یا ما دا وویل او د رسۍ د سر کړۍ یې د ستیاون ټټر ته ورواچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ رب النوع په کړۍ باندې له ټټره د بټې ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستیاون راوایست، راکش یې کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مرګ رب النوع یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل زما په قلمرو کې خوشحالي او نیکمرغي ستا د میړه هرکلي ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یا ما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلمرو ته ستون شي. یا ما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یا ما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یا ما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویل ساویتری ته د مړیو دنیا ته راپسې نه شې تلای. ساویتری ورته وویل رب النوع یا ما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درته رابوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یا ما ورته وویل ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یا ما وویل غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه. روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یا ما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزي نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یا ما په مهربانه غاړه ورته وویل ساویتری ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل رب النوع یا ما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یا ما ورته وویل که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسید مخې ور واړوه. ویې ویل ساویتری زه دې نور له تلو منع کوم. ساویتری ورته وویل رب النوع یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بیلیږم. یا ما وویل شهزادګۍ د نور تک اجازه بیخي نه درکوم، د راپسېتلو امید مه لره، خوستا هوټ ستایم او په بدل کې د میړه ژوند پرته چې هر شی غواړي درکوم دا به مې په تاباندي ورستې لوري نه وي. ساویتری ورته وویل ما ته ډیر بچی راکړه خو چې پلارې ستیاوندي. د دې خبرې په اورېدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مارک ربل نوه یاما د ستیاون اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یاما ساویتری ته وویل اوس نوسته نشه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لویدو چې ساویتری د ستیاون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیاون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیاون وویل ورځ خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی. چې څه پېښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. رابل نوه یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیاون پلار هم بینا شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ رابل نوه یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوي دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستړي مس.
مننه، مننه ستاسو د بلنې.
نظری صاحب، ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي. او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول ته خپل د دې خپل شیر په ایسه کې او سراته وایي.
مننه ستاسو د پرستنې څخه. نو کې ستونزمن سوال پدې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی.
منظوم کلام،
منظوم کلام شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا او علماء ترمنځ وجود درلودی. خو که زما څه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هیروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم. او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې را وباسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمونږ ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یو وخت یې بیا چاپ کړي. نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به دې یو واورو؟
زما خپل شعر؟
او ستاسو خپل کتاب؟
خپل شعر یو درته وایم، لاس به درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما د پخوا درې پخواني کتابونه لرم چې هغه سل دوه سوه صفحې دي او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. تابن به در نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه زم د جامعې جز یم، هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسری شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتابه دي. په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې هغه پخوانۍ ټولګې مو
پخوانۍ ټوله مطلقه نوي دي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان اصطلاح وه.
مهرباني
استاد شعر ووایم. د آزادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونی باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو. بشپړ نیستان به نابود سي څو یو نیي قلم وتراشو او په روښانه خط د آزادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو. پخوا په نیي قلم خط لیکئ ستاسو په یادیږي. په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی، نی دی، پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نیي خوشخطه خلق لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل. یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود. بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و. که نه نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي. پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي، او په رڼا راتی بیچاره به پشکې کې ولوې دی او وزر به هم پشکې کې اوسو. یا بلبل هم اسمان پر ګل نه پوهېدی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار درته وکوي چې زه نه غواړم دا ډیر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا، چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و دا شان کل د منځه تللي دي. او نو ځکه دا نه دي، داسې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زوړ شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هیڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي، ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکوي پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو. یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي. د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب روزل دي.
نظری صاحب، په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه مو پښتو کړي دي. د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده، په شعر کې هم تقسیم ده. دغسې ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته ووایو، شعر تر اوسه ژوندی دي. مثلا فلسطین، شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په عکس انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټولو شیانو احساس بیانوي. فلسطینی نشي کولی چې شعر ایر کړي. د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نزار قباني یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریې او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوو شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي. البته لویجیزم شته. دی شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی. خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي. حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیځ کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي. ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې دپاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دغه نه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي. او دا لنډ شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوار راستل دي، او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پوهېدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب، له هغه کتاب نه مې یو څه راته ولولئ.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی، د شعر عنوان دی. البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې یې را سوری سوری کړي دي، هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. یا خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران پخپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته. هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی، څوک یې عربي شعر بولي، څوک یې امریکایي شعر بولي، ځکه دی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم، وایي وه ټایپست نجلۍ ته، کوم نجلۍ په دفتر کې وژ ټایپست و د شاعر به خوښ شوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسې په یاد وي چې کمپیوټر نه و، ټایپستان و جو درلودل، او ټایپستان به هم که ستاسې په یاد وي اکثره به نجونې وي. نازولي ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالباً ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم، او دا د شعر د قحطۍ په کال کې درکوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته. یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ایږدي د سرونو یو ډول، شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی. او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیه کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو. دا دوه لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک. دا شاعر لیکلی دی چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادیږي. دا یوه لنډ شعر عنوان دی، وایي ته عجبه خره یې، یوه پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي ته تل له لوږې ورغېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورونو ته اور اچولی وي په انکاره کې، په استنبول کې، ته عجبه خره یې. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده، دا بیا په عینیال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي، دربداره پیشه وي، او اره پیشه وي. وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پشکې کې، چې ځینې خلک حاکمت طبقه خپل ځان ته استخدام کړی وي، او نور او خلک په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بله مایي دوې پیشوګانې دي، دا یوه پیشي بلې پیشي ته وایي. وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا د کوڅې پیشي ده، د قصاب پیشي ته وایي. ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردانه پیشي. ته په کاسه کې مړې خورې، ماته باید د زمري له خولې راپاتې سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د
آزادي
قصاب پیشي ته وایي ته خو ښه ډغه خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده، هغه دا چې د سهار تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پکې کې پروت دی.
د لویدیزم راته ونه لوست کړم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دوی ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې م درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې ور وروزم، هغه یو وایي د شعري مفاهیم او د دنیا د شعري جریان سي ادا کم نو ځکه اول دا شرق میانیت ډیر تلیم او بیا می کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم. دا شعر نو دا رقم دی زه به درته ووایم درې بند لري. وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم. څومره ښکلې ستونزه. ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې تر هغه لا ښکلې ستونزه. دوام به یې کې لري. مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي، حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي. په درېیم وای وای په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسیږي چې نن پیښیږي. سقوط سقوط سقوط، یعنی په زرګونو کلونه به دا څه کېږي. که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم. ژان پول سارتر د یوازېوالي دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازېوالي دیوال ایښی دی چې به درته ووایم ته وره چې څرنګه جوړ کېږي. ډېر لنډ دی. کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازېوالي دیوال راچاپیر کړو، نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو، بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي.
ډېر عالي
په مفهوم خو یې وپوهېږي واضح ده. یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو، نه په دې چې موږ ځان لرې کړو، بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی. ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا، چې هم پښتو دي چې ما درته وویل، چې هم د پښتنو دپاره دي. او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق کوکولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.